خواهیم کرد، چیزی که شمار از اعضای ولسی جرگه گفتند. تا نیم ساعت دیگری برنامه آغاز خواهد شد، با ما همراه باشید. حالا در مجموعه خبری در 30 دقیقه اسمت ساروان میزبان شماست.
ډیر زیات مننه قدر منو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو اوریدل د دې خبرونه په پای کې، یعنی له 8:30 بجو بیا تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو پروګرام لرو. خو په دې خبرونه کې چې تر میکروفون مخکې تاسو ته وړاندې کوو، د افغانستان د حکومت له قول اوري چې د ملي اردو قمندانانو او منصوبینو ته ویل دي چې په انتخاباتو کې به طرف ووسی. د ولسی جرګې شمیر غړي تور لګوي چې ایران او پاکستان د خپل خوښې د کاندید لپاره په مالی مرسته کوي. په دې او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه. افغانستان دفاع وزارت وای د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي دي. ترکیه د کان کیندونکو د ژغورلو لپاره عملیات پای ته ورسول، او ګمان کیږي چې د بالکان په سیمه کې د وروستیو سیلونو له کبله شل تنه مړه شوي دي. خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وای په تیر اونۍ کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د وسلوالو کسانو تحرکات زیات شوي دي. د دې وزارت ویندوی جنرال ظاهر عظیمی وای په دغو تحرکاتو کې په خپله د دولت مخالفو تروریستانو ته زیات زیانونه اوښتي. دغو تحرکاتو تروریستانو ته ډیر درانه تلفات واړول. په حقیقت کې دوی ته درانه ضربه ورکړل شوه. د دوی وتلي او مهم قمندانان ووژل شول. د دغو تحرکاتو زیاتېدل داسې یو حرکت و چې د ګټې پر ځای د وسلوالو په زیان و. افغان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان پر ختیځو سرحدي پوستو په وروستیو ورځو کې بریدونه زیات شوي دي. تر دې مخکې د کونړ چارواکو ادعا کړې وه چې د پاکستان له خاورې پر ځینو ولسوالیو توغندي لګېدلي او خلکو ته زیانونه اړولي دي. د غرازو راپورونه وایي د کندهار په معروف ولسوالۍ کې پاکستاني پوځیانو ډیورن کرښې ته څیرمه د تاسیساتو جوړول درولي دي. د ویشتوانانو غورځنګ د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو ولایتونو وروستي راکټي بریدونه او هلته د تاسیساتو جوړول وغندل. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې په جوړ شوې غونډه کې د دې غورځنګ غړیو او د مدني ټولنې استازو له افغان دولت وغوښتل چې د پاکستان د دې ډول تحرکاتو مخه ونیسي. په وروستیو کې د کندهار او کونړ چارواکو ادعا وکړه چې د پاکستان له خاورې ورباندې راکټي او د وسلوالو کسانو لخوا بریدونه شوي دي. په پکتیکا کې په څلور ورځنیو پوځي عملیاتو کې د دولت سباندې دیرش وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د پکتیکا د مطبوعاتي دفتر د پرونی اعلامیې پر اساس د ملي اردو لخوا د نژاد یو په نامه په دغو عملیاتو کې چې په شکین، برمل، سروزی، خیرکوټ او خوشامند ولسوالیو کې وشول، یو دیرش وسلوال سخت دریزی وژل شوي، څوارلس ټپیان دي او شپږتنه ژوندي نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغو عملیاتو په بهیر کې یو اندازه وسلې، مهمات او ماینونه د ملي اردو لاسته ورغلي دي. ویل شوي چې دغه څلور ورځني عملیات پرون پای ته ورسېدل او ملکیانو ته پکې زیان نه دی رسېدلی. د اوکراین د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي که چیرې حکومت ونه توانی شي د اوکراین د ختیځ په هغو سیمو کې چې د روسیې پلوه بلتون غوښتونکو په ولکه کې دي امن ټینګ کړي، هلته د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو تنظیم شایي ناشونی وي. دغه کمیسیون پرون وویل د اوکراین د ختیځ په ځینو برخو کې د بلتون غوښتونکو د ګواښونو او غیر قانوني اقداماتو له کبله شایي ونه توانی شي ټاکنو ته زمینه برابره کړي. دغه اداره وایي چارواکي نشي کولی د می میاشتې د 15مې نیټې د انتخاباتو لپاره د دونیتسک په شپږو او د لوهانسک په شپږو حوزو کې انتخاباتو ته چمتووالی پیل کړي. په دغو سیمو کې بیلتون غوښتونکو خپلواکي اعلان کړې ده. د اوکراین د انتخاباتو کمیسیون له حکومته وغوښتل چې په دغو سیمو کې د امن د ټینګښت لپاره اقدامات وکوي. په دونیتسک او لوهانسک کې بیلتون غوښتونکو ویلي چې په خپلو سیمو کې به د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته اجازه ورنه کړي. په ترکیه کې د کان کیندونکو د ژغورنې لپاره پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل. د ترکیې په لویدیځ کې د سه شنبې په ورځ په یوه کان کې چاودنه وشوه او د کان پر کارګرو راونړید. له کان څخه د وروستیو مړو په رایستلو سره د وژل شویو کسانو شمېر 301 تنو ته ورسېد. د ترکیې د انرژۍ وزیر تانیر یلدیز پرون په سوما ښارګوټي کې خبریالانو ته په دې اړه وویل:
Şu anda arkadaşlar içeride herhangi bir işçimiz bulunmamak.
Da mahal pekan ki kargaran nişte. Ne hem kumi koranay da kum çağda vrkido haber rakare. Ve koranay intizar di çi de dostanu mri var vas paral şey. Per doğu mru د عدلی طب معاینې روانې دي. دغه پروسه شاید 2 ساعته وخت ونیسي. د ترکیې په سوما ښارګوټي کې د کان چاودنه د ترکیې د کانونو په تاریخ کې تر ټولو بده پیښه ګڼل شوې ده. د حکومت لخوا پر وخت اقدام نه کولو له کبله د ترکیې په څو ښارونو کې قهرجنې مظاهرې وشوې. ویره ده چې په بالکان کې وروستیو ورشتونو تر 20 تنو زیات وژلي وي. دا په یوه پیړۍ کې تر ټولو شدید سیلابونه دي چې په دې سیمه کې راوځي. د سختو اورښتونو له کبله راوتلو سیلابونو په زرګونو کسان اړ کړي چې له خپلو کورونو نورو ځایونو ته ولېږدي. زیات زیان بوسنیا او سربیا ته اوښتی دی. په بوسنیا کې د مړو شمېر 600 ته رسېدلی دی. د لیبیا چارواکو پر ختیځ ښار بنغازی د الوتکو پروازونه منع اعلان کړل. تر دې اعلان یوه ورځ مخکې بنغازی یوه یاغي جنرال ته د وفادارو وسلوالو او سخت دریځو ملیشو ترمنځ د جګړو شاهد و. راپورونه وایي د جمعې په ورځ د جنرال خلیفه هفتار او سخت دریځې ډلې ترمنځ په جګړه کې تر 40 زیات کسان وژل شوي دي. جنرال هفتار ځان د لیبیا ملي پوځ په نامه د یوې ډلې مشر ګڼي. د لیبیا اردو پر بنغازی ښار د الوتکو پروازونه منع اعلان کړي دي. دا اعلان په داسې حال کې کېږي چې د جنرال هفتار پوځونو په یوه جګړه کې له یوې څرخي الوتکې کار واخیست. که څه هم پرون د کومې جګړې راپور نه دی ورکړی شوی، خو د بنغازی هوایي ډګر لا هم تړلی دی. د فرانسې ولسمشر وویل بوکو حرام ډله چې دا مهال یې په نایجیریا کې تر 200 زیاتې نجونې په ولکه کې دي، د ټولې لویدیځې افریقا لپاره په یوه لوی ګواښ بدله شوې ده. فرانسوا اولان دا خبره په هغه سرمشیزه کې وکړه چې د لویدیځې افریقا مشرانو پکې برخه اخیستې وه. د وویل دغه سختدریځې ډلې له القاعده سره اړیکې غځولې دي. په پاریس کې پرونۍ غونډه د نړیوال اقدام پر جزئیاتو د خبرو لپاره رابلل شوې وه. او په ارجنټاین کې ساینس پوهانو د نړۍ تر ټولو د ستر ډایناسور فوسیلونه وموندل. ګومان کېږي چې دا ژوی د تیتانوسورانو له کورنۍ سره تړاو ولري چې شاوخوا 90 میلیون کاله پخوا په مځکه کې موجود ول. ساینس پوهان وایي د دغو ډایناسورانو وزن د 14 افریقایي پیلانو همره یا نږدې 100 تنه وو او اوږدوالی کابو 40 مترو ته رسېده. د ډایناسورانو د دغه نسل په اړه څېړنې له 2014 میلادي کال راهیسې پیل شوي وې او د دغه ژوي د لکۍ د هډوکو او د غاړې د مرۍ د ځینو برخو د فوسیلونو موندل کېدا به د دې ستر ژوي د ټول وجود تصویر څرګند کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. د ازادي راډیو د دې خبرونې په دوام کې را سره واوري. د افغانستان حکومت د ملي اردو له قمندانانو وغوښتل چې په انتخاباتو کې بې پرې واوسي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي تور لګوي چې ایران او پاکستان د خپلې خوښې د کاندید لپاره په مالي مرستو مداخله کړي.
ایران یا پاکستان طبعا ډېر زیاتې پیسې کومک کوي د یو کاندید په نفت راوتوانېږي کامیاب شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په دوهم ځلي انتخاباتو کې د رای ورکولو 4000 محلونه زیاتوي. د بندیانو د دوسیو د څېړلو د کمیسیون رئیس د بهرنیو پوځیانو له لوري د افغان بندیانو د خلاصون راپور ردوي.
ولې دا صحیح ده چې جانب افغاني ته تسلیم شوي دي؟ دا د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم واک دی چې څوک خوشي کوي او څوک په زندان کې ساتي.
د کندهار ښاري محکمې 4 پولیس په اعدام محکوم کړل.
د قضیه د دواړو اړخونو پښتون کې چې شرعي او قانوني وړتیا لرونکي دي د رایې په یواله داسې حکم کوو چې تاسو څلور کسان.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په همدې خبرونه کې تر اتمو بجو پورې وړاندې کیږي. تاسی زموږخل ازادي رادیو څخه ورې د افغانستان حکومت د ملي اردو له ټولو قمندانانو او منصوبانو وغوښتل چې د ولسمشر په راتلونکو دوهم ځلي انتخاباتو کې بې طرفه پاتې شي. پرون د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا په غونډه کې د غرض د ملي اردو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشوې. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
افغان حکومت د ملي پاوز له قمندانانو غواړي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو دویم ځلي انتخاباتو کې چې تر یوې میاشتې کمه موده ورته پاتې ده بې پرې پاتې سي. پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې چې ولسمشر حمید کرزی کوربه و، پر دې هم خبرې وسوی چې د راتلونکو انتخاباتو امن څنګه ټینګېدلی سي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی چې وزارت نن هم له خپلو قمندانانو سره د انتخاباتو پر امنیت او د دوی پر بې طرفۍ خبرې وکړي. ولسمشر حمید کرزی پر دې ټینګار کوي چې اردو د انتخاباتو د امن لپاره له خپل ټول ځواک څخه کار واخلي، او لکه څنګه چې په تیرو انتخاباتو کې بې پرې پاتې وو، نه د کوم کاندید په ګټه او یا هم زیان مداخله کړې وه. د ملي اردو د دې عمل ستاینه وسوه او ورڅخه غوښتنه وسوه چې په راتلونکي کې هم دغسې بې طرفه پاتې سي. د ملي اردو د قلو اردوګانو او لواو قمندانان کابل ته راغوښتل شوي او د انتخاباتو پر امنیت ورسره پرون خبرې وسوې او نن هم دوام کوي. د ولسمشرۍ په تیرو ټاکنو کې یوه کاندید هم 50% جمع یو رایې ونه ګټلې. ټاکل شوی د ولسمشرۍ دویم ځلي انتخابات د غبرګولي یا جوزا میاشتې پر 23 وسی. د دغو انتخاباتو د امن په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، خو دفاع وزارت وایي د ملي اردو ظرفیتونه په زیاتېدو دي او د راتلونکو انتخاباتو امن ته هم ډېره اندېښنه نه ده پکار. د دې وزارت ویان ظاهر عظیمی وایي د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې د ملي اردو د پیاوړتیا پر لارو چارو هم خبرې وسوي. پر دې خبرې نهایی سوې چې ملي اردو دې په راتلونکو څو کلونو کې دومره وړتیا پیدا کړي چې وکولی سي په مستقیم ډول د افغانستان د ځمکني بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي حاکمیت دفاع وکړي. ولسمشر کرزی هم پر ټولو افغانانو ژغ کړی چې د تیر ور په څیر په شوق په دویم ځلي انتخاباتو کې ګډون وکړي او د خپل رایې د کارولو په مرسته د افغانستان نوې ټوکیدلې ډیموکراسي پیاوړې کړي.
و موریدل چې د افغانستان حکومت د ملي اردو له ټولو قمندانانو او منصوبانو غوښتي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو دوهم ځلي انتخاباتو کې بې طرفه پاتې شي، خو د افغانستان یو شمېر ګاونډیان بیا بې طرفه نه دي. دا خبره د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي کوي. دوی وایي ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لومړي دور کې لاسوهنې کړې دي. دوی وایي اوس هم دا دوه هیوادونه لګیا دي څو د ولسمشرۍ انتخاباتو په دوهمې دورې کې د خپل خوښې کاندید په ګډه کار وکړي. په حکومت کې ځینو سرچینو هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځینو ګاونډیو هیوادونو مداخله تایید کړي دي. د ولسي جرګې غړي له حکومت په کلکه غواړي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم دور کې د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د ایران او پاکستان د مداخله مخه ونیسي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د نامنوی رامنځته کول د یو کاندید په ګډه تبلیغات او له یو کاندید سره په میلیونونو ډالرو مرسته کول په لومړي دور انتخاباتو کې د ایران او پاکستان د ښکاره لاسوهنو بیلګې دي. په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازي نسیمن یازی وایي ایران او پاکستان په ځینو ولایتونو کې د یو ځانګړي کاندید په ګټه په خلکو پیسې ویشلې دي. نسیمن یازی وایي ایران په دې هڅه کې دی چې د خوښي کاندید د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې بریالی شي.
ایران یا پاکستان، ایران طبعا ډېر زیاتې پیسې کومک کوي د یو کاندید په نفع، تر هغو وکولی شي هغه وتوانېږي کامیاب شي، خصوصا په هغه مناطقو کې چې د ایران نفوس ډېری پاګه مناطقو کې چې دوی ورته نږدې کار ورته کوي.
خو د ولسی جرګې غړي نسیمین یازی داونه ویل چې ایران او پاکستان په افغانستان کې د جمهوری ریاست د کوم کاندید په ګټه هلې ځلې او مداخله کوي. د ولسی جرګې بل غړي آریون یون هم وایي دواړه هیوادونه کوښښ کوي چې د جمهوری ریاست په دویم دور انتخاباتو کې هم د خپل خوښې کاندید د بریا لپاره ډېرې هڅې وکړي. هغې د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په افغانستان کې د ایران سفارت او په ولایتونو کې د هغه هیواد قونسلګری په یو شمېر قومي مشرانو باندې د یو ځانګړي کاندید په ګټه پیسې ویشي.
اول دور کې موږ سره کومه کړې او څرنګه چې موږ ته معلومات دي په اوس دور کې هم قونسلګری سفارتخانه د سفارت د ایران چې په افغانستان کې دی هلته لګیا دی عمل اندازه د لپاره کمپاین روان دی، قومي مشران غواړي پیسې ویشي تر څو د په ګټه باندې کار وکړي.
ځینو حکومتي سرچینو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې ځینو ګاونډیو هیوادونو د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي دور په انتخاباتو کې لاسوهنه کړي. د ولسی جرګې غړي له حکومت نه غوښتنه کوي هغه اسناد چې په دې برخه کې موجود دي باید له خلکو سره شریک کړي، او په دویم دور کې د ګاونډیو هیوادونو په تیره د ایران او پاکستان د لاسوهنو مخه ونیسي. په ولسی جرګه کې د کابل استازي شکریا بارکزی هم تاییدوي چې ایران په افغانستان کې له لاسوهنو لاس په سر شوی نه دی. میرمن بارکزی سپارښتنه کوي چې باید بهرني هیوادونه پرې نه ښودل شي چې په دویم پړاو انتخاباتو کې د کوم ځانګړي کاندید په ګټه کار وکړي.
زما هیله دا ده چې افغانستان خلک باید واقعیتونو باندې ځان خبر کړي، او په نهایت کې پرې نه دي چې په افغانستان کې دننه د سیاسي ګډاګۍ نظام جوړ شي پاره کې د افغانستان ملي ګټو ته او پاره کې د افغانستان د خلکو لپاره احترام پاتې نشي.
په همدې حال کې په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي محمد نعیم لالای حمیدزی پر ولسمشر او ملي شورا غږ وکړ چې ژر تر ژره د ایران کار لاسوهنه په دویم دور انتخاباتو کې بندي کړي.
د افغانستان رئیس جمهور باید مستقیم مداخله وکړي، او په دې په څنګ کې بل مسولیت ورته اوري هغه د افغانستان پرلمان دی. پرلمان هم باید کې باید چې په خلافات ده.
د ازادي رادیو لډیرو هڅو سره سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه.
که په دې موضوع تاسو اوریدونکو غواړئ چې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له اتنیمو بجو وروسته ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. له اتنیمو تر نهه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی، او نن د میکروفون ستاسو د خبرونې موضوع همدا ده.
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. ساعت 8:01 شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوهم پړاو کې به د رای ورکولو د محلونو شمیر زیات کړي. د دې کمیسیون ویندوی نور محمد نور پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل دا تصمیم رای ورکونکو ته د آسانتیاو د رامنځته کولو په هدف غوره شوی دی. په دې اړه د نسیم شفق راپور واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د جمهوری ریاست په دویم دور انتخاباتو کې به د رای ورکولو څخه باندې 4000 نور محلونه هم زیات کړي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې له دې سره به رای ورکونکو ته سهولتونه رامنځته او د رایو په محلونو کې به ګڼګونه هم کم شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د شنبه په ورځ په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
این مرتبه کمیسیون تصمیم گرفته که د حدود
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ځل تصمیم لري چې شاوخوا 40 زره درای ورکولو محلونه ولري ترسو ګڼګونه کمه او خلکو ته اسانتیاوي رامنځته شي. د انتخاباتو د دویم دور د مالی لګښت پاړه باید ویم چې په اټکلي ډول 30 میلیونه ډالر لګښت کیږي، او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا پیسې لري.
د انتخاباتو په لمړي دور کې ټول 9200 د رای ورکولو محلونه موجود وو چې په یو شمېر کې غنغونه زیاته وه. د غراس په ځینو ولایتونو کې داسې شکایتونه هم موجود و چې د رای ورکولو محلونه لري دي، او یو شمېر خلکو له همدې عمله حتی په انتخاباتو کې ګډون ونه کړ. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې میلیونونه رای پاڼې چاپ شوي او له نورو انتخاباتي موادو سره به ډېر ژر ولایتونو ته واستول شي.
په کندهار کې څلور پولیس په اعدام محکوم شول. په دې اړه راپور لرو، خو بیا هم د انتخاباتو په اړه یو بل راپور. اروپایي ټولنه د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د دوهم ځلي انتخاباتو د پروسې شفافیت ته ډېره توجه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو لپاره د اروپایي ټولنې د څارنې ټیم وایي د 2023 لمریز کال په انتخاباتو کې درغلي لیدل شوې او شفافیت یې هم قانع کوونکی نه و. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو لپاره د اروپایي ټولنې د سارن هیئت د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه په جدي توګه غواړي چې دوهم ځلي انتخاباتو ته د رای ورکولو کافي پاڼې تیار کړي. د دې ټیم مسؤلین وایي چې د دویم پړاو انتخاباتو شفافیت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون عمده مسؤلیت دی. د افغانستان د انتخاباتو لپاره د اروپایي ټولنې د سارنې د ټیم رئیس ټیټس برمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د 1993 لمریز کال د انتخاباتو دوه مورد د دوی د اندېښنو سبب شوي دي.
یو دا چې د دې انتخاباتو له شفافیت څخه راضي نه یو. د رایو شمارلو په هکله معلومات کافي نه وو. بیا شمیرنې ته کاندیدانو او څارونکو لاسرسی نه درلود او د کاندیدانو استازي له ستونزو سره مخ وو. دوهم دا چې تر اوسه تقلب شته او د کاندیدانو د رایو نتایج پاک نه وو.
د ښاغلي برمن له قوله سره له دې چې په دې پروسه کې درغلۍ وې، خو د کاندیدانو په درجه بندۍ یې اغېز نه دی کړی. دی وایي په دې انتخاباتو کې درغلۍ د 2009 او 2015 کلونو په نسبت کمې وې. دی د افغانستان له خلکو، افغان چارواکو او څارونکو څخه غواړي چې د انتخاباتو په دوهم دور کې دی د درغلیو مخنیوي ته زیاتې هڅې وکړي. په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په دوهم ځلي انتخاباتو کې به له سرغړوونکو سره جدي چلند وکړي او عدلي ارګانونو ته به یې ور وپیژني. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د شنبې په ورځ وویل چې د انتخاباتو د 3600 تورنو کارکوونکو له ډلې څخه به د هغو دوسیې عدلي ارګانونو ته ولیږي چې جرمي سبقه لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د ازادي رادیو له خبرونه ورسته چې په و بجې پایته رسیږي، د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي. د کندهار شهري محکمې د شنبې په ورځ څلور پولیس په اعدام محکوم کړل. پر هغوی تور دی چې دوه کاله مخکې په شاولیکوټ ولسوالۍ کې درې میله وال وژلي دي. محمد صادق رښتینی له کندهاره په دې موضوع راپور استولی.
د محکمې پر مهال موظف سرنوال شپږ پولیس او د ملي امنیت یو سرتیری تورن کړ چې د ارغنداب ولسوالۍ د سربند په سیمه کې درې میله وال د هغوی د موټرونو، پیسو او موبایلونو د ترلاسه کولو په هدف وژلي او وروسته یې د هغوی کورنیو ته ویلي چې وژل شوي کسان وسله وال مخالفین وه. د موظف سرنوال په وینا تورنو کسانو په خپلو اعترافونو کې منلی چې 50 پولیسو یې میله وال وژلي. دغه تورن کسان ټول د شاولیکوټ ولسوالۍ د سربند سیمې د یوې پوستې عسکر دي. دوی د نننۍ محکمې په جریان کې پر ځان لګول شوي ټول تورونه بې اساسه وبلل.
اجرایه صاحب فجی یو خبر به کومندان ثبوت پر پیدا کی سید چې په کومندان پر خبر خبروي ما مگر دې څوک شو وای چې دا غالي پټ کړی دي.
زه ولکه په شي خبر یم دا یو کار کې چې زه تل تناسم په دما بس کې ما د سیاق هغه د وس په درې مته
پاتو د دی فاده کدی د پین د دانور پین زو کسان څه پټنو کې یا زه په ژوند لیدلی وم یا په ژوند ما دوی خبرې سره کړی و ما ته ګسري دام راکام یو څه ګسري کړی راکولم.
په عین حال کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړي وایي چې تر وژل کېدو وروسته دغه پولیس ورته ویلي به چې میلې ته تللي درې ځوانان وسله وادو نیولي او د کوټې په چمن ښار کې دي او دوی د لسلکو پاکستاني کالدارو په بدل کې راخوش کولای سي. د دوی په وینا د لسلکو کالدارو تر ورکولو وروسته پولیسو د دغه ځوانانو جسدونه ورکړه. دوی په خپلو خبرو کې قاتلینو ته د سختې سزا غوښتنه وکړه.
دا درې کسان د جمعې په ورځ میلې ته تللي وو. دوی په دغه نامه باندې وویل چې دا موږ طالبان یو، دا خلک د پیسو په وجه باندې زما ته موږ باید پیسې ورکول سو. هغه وو چې موږ ودی ودی ته تقریبا لس لکه لارې ما خپله او چمن ته به ډوډۍ په چمن کې موږ تسلیم کړو. پر هغه سربېره هم دوی مزمن مرلانه درې سب شهادت ورسول.
دغه انسانان دې په څه شي ملکه تاته څنګه معلومه ده؟ دا ځای تاته څنګه معلومه ستا؟ دغه انسانان ماته وکړه
امریکا شپ دی څوک چې ځکه نه پیژنه مړی مې ورته راوړي دي ورته یخې مې دی دې امر را کړی دی چې نه شي په خانیا ته چې یو څه شاشه
د کندهار د شاري محکمې رئیس د دواړو غاړو تر دلایلو اورېدو وروسته پریکړه وکړه او په دې پیښه کې د لاس لرلو په تور د شاولیکوټ ولسوالۍ څلور تنه پولیس د قتل په تور په اشدي مجازات یعنی اعدام محکوم کړل. یو تن یې په دوه کاله تنفیذي بند محکوم کړ او یو د ملي امنیت کارکوونکی او یو بل کس ته برات ورکړ.
د قضیه د دواړو اړخونو په شتون کې چې د شرعي او قانوني وړتیا لرونکي دي د رایې په یووالي داسې حکم کوو چې ستاسې څلور کسان هر یو ته محمد هاشم د ضیاءالدین زوی او حمدالله د نظر محمد زوی او د جزا قانون د 150 ماده په نظر کې نیولو سره ته محمد جان د عبدالوهاب زوی او اخته محمد مشهور په قاری د باز محمد زوی د ذبیح الله د نعمت الله د زوی عبدالسلام د محمد یواز زوی او د رازق د شاه محمد زوی د اختطاف چې په قتل باندې تمام شوی په قضیه کې انسان د اختطاف او قاچاق قانون د نهم ماده پرعات او د جزا قانون 315 ماده د هدایت په څیر په شدید مجازات یعنی اعدام باندې محکوم سو یو ته محمد رحم الدین زوی د یاد قضیه د پټولو یا عدم اطلاعی په قضیه کې په 2 کال تنفیذبان په جزا محکوم سو
د یادونی ورده چې دا کسان سم د مخ کې هم محکمې ته تاثیر سی وي چې د تحقیقاتو د نه بشپړې دول عمله سزا وی نه ټاکل سی.
د کندهار او هلمند په ولایتونو کې له بهرنیو ځواکونو سره افغان بندیان افغان چارواکو ته سپارل شوي دي. خان محمد سین په دې اړه د باګرام د زندانونو د زندانیانو د دوسیو د څېړلو د کمیسیون د رئیس عبدالشکور دادرس سره مرکه کړې ده. دادرس په دې وروستیو کې د ولسمشر کرزي په حکم دواړو ولایتونو ته تللی وو او د بندیانو په اړه تحقیقات کړي دي. ښاغلی دادرس په پیل کې د دې پوښتنې ځواب وایي چې آیا په کندهار او هلمند کې د بندیانو د خلاصون موضوع حقیقت لري او کنه؟
د خوشی کېدو موضوع نه ده صحیح، ولې دا صحیح ده چې جانب افغانۍ ته تسلیم شوی دی. دا د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم واک دی چې څوک خوشی کوي او څوک په زندان کې ساتي. بهرنیان نه د نیولو حق لري، نه د سرنوشت یا برخلیک د ټاکلو واک هم د دوی سره نشته.
په کندهار کې د کوم هیواد له ځواکونو سره او دغه افغانان، او په هلمند کې د کوم هیواد له ځواکونو سره؟
په کندهار او هلمند کې د بریتانیا د نظامی قوتو په واک شو.
په کندهار کې سو او په هلمند کې سو؟
په کندهار کې 5 کسه زندانیان او په هلمند کې هغه نظامی کم کې 10 کسه زندانیان وو.
د درسب تاسو خو په دې وروستیو کې دواړو ولایتونو ته سفر درلود، هلته هم د بندیان له نږدې وکتل، دا سوګو؟
بله کاملا مده نږدې وکتل. دوی افغانان وه، د هلمند او کندهار اوسیدونکي وه، او ما د دوی سره خبرې وکړلې او هیڅ نه و بارنۍ هلته د دوی سره بندي نه و.
دا درسه محترم تاسو به خبري ورسره کړي، دا په کوم جرم دی نیولیو؟
تر اوسه چې ما د زرو دوسیو په شاوخوا کې سبقام وی کتلی دي، ټول زندانیانو ته تقریبا متعدل مال په دې معنا چې د مسله وسلوالو مخالفو کسانو څخه ګویا اړیکې لري، په دې جرم او یادا چې دوی قومندانان دي هغې خوا کې، او یادا چې تمویل کوونکي دي، ټول هغه تورونه چې ورته متوجه وه، ولې تر هغه ځایه چې ما مطالعه کړي دي په سلو کې 10% دا تورونه بنیاد نه لري.
دغه افغانان په څو زندانونو یا توقیف خانو کې ساتل کېده؟
دوی ټول په کوټو خلفي حالت کې وه، او یا دا چې په هلمند کې په هر وطاق کې ویلا اتکا سوا، او په کندهار کې یو نفر په وطاق کې ساتل کېده.
جناب دا مویل شي چې آیا دا شپکتنه په کندهار کې او ولس په هلمند کې ام دومره به وو که نورم دوی ځایونه لري چې د افغانانو په کې ساتلي؟
لیدلې حال دغه دی چې تاسو ته د افغانستان ټول ولسته مو بیان کوي، ولې هیڅ نه سم ویلای؟ مو ټول ځایونه وکتل، ولې موږ او درویش کسان ولیدل؟
د بندیانو د دوسیو د څېړلو د کمیسیون رئیس عبدالشکور دادرس. په اوکراین کې د بحران د کمیدو لپاره خبرې اترې پیل شوې دي. په پرونیو خبرو کې د بیلتون غشتونکو کوم مشر ګډون نه وکړي. د اوکراین صدر اعظم وایي د تروریستانو سره خبرې نه کوي. صالح محمد صالح د ازری رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات طرف روي.
د اوکراین حکومت د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د بحران د کمیدو لپاره د ملي یووالي د خبرو اترو دویم پړاو تر سره کړ. په پرونیو خبرو اترو کې چې په شمال ختیځ شهر خارکیف کې وسوي، د بلتون غشتونکو کوم رهبر برخه نه درلوده. په دې غونډه کې د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک وویل حکومت یې تر هغو له تروریستانو سره خبرې نه کوي چې خپله وسله پر مځکه کښېنږدي. هغه کسان چې په وسلې وژنې کوي د اوکراین لپاره سوله نه غواړي، له دغو تروریستانو سره په خبرو کې برخه نه اخلو. د اوکراین صدر اعظم ټینګار وکړ چې حکومت یې تیار دی سیمه ایزو ادارو ته زیات واک ورکړي، خو دوی ویل نه پرېږدي چې اوکراین تجزیه سي. دا خبرې اترې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د پلان یوه برخه ده چې هدف یې د می میاشتې د 15 نیټې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د اوکراین د بحران کمیدل دي. په دې خبرو کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری دیشیتسیا او پخوانی ولسمشرانو لونید کوچما او لونید کراوچوک برخه درلوده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې کیف تورن کړ چې له دغو مذاکرو د اوکراین په جنوب ختیځ کې د یوه تهاجمي اقدام لپاره د پوښښ په توګه ګټه اخلي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د اوکراین ځواکونو هڅه وکړه تر شپې پورې د دونیتسک پر سلوویانسک ښار حمله وکړي چې د توپخانې او هوایي ځواک ملاتړ هم ورسره و. د اوکراین په دونیتسک او لوهانسک کې بیلتون غوښتونکي چې خپلواکي اعلان کړې وای اجازه نه ورکوي چې په سیمه کې د مې میاشتې پر 25 نیټه د ولسمشرۍ انتخابات وسي. لویدیځ هیوادونه روسیه د اوکراین په ختیځ کې په ناکراریو تورنوي او خبرداری ورکړي که د ناکراریو له کبله دغه انتخابات ونیسي پر مسکاو به نور بندیزونه هم ولګوي. روسیا په دې ناکراریو کې لاس لرل ردوي.
ساعت 8:00 او 10 دقیقې شوې د لنډو خبرونو وخت را ورسید. په یاد لرئ له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. د میکروفون ستاسو خبرونې موضوع به له لنډو خبرونو وروسته بیا هم درته اعلان کوو او هیله لرو چې ټلیفون به وکړي او خپل نظر به څرګند کړي. اوس هم لنډ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرې یوه اونۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفانو تحرکات زیات شوي دي. د افغانستان حکومت د ملي اردو له ټولو قمندانانو او منصوبانو وغوښتل چې د ولسمشرۍ په راتلونکو دوهمځلي انتخاباتو کې بې طرفه پاتې شي. د ویش ځوانانو غورځنګ د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو ولایتونو وروستي راکټي بریدونه او هلته د تاسیساتو جوړول وغندل. په پکتیکا کې په څلور ورځنیو پوځي عملیاتو کې د دولت څخه باندې دیرش وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د اوکراین د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي کچېری حکومت ونه توانی شي د اوکراین د ختیځ په هغو سیمو کې چې د روسیې پلوه بیلتون غوښتونکو په ولکه کې دي امن ټینګ کړي هلته د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو تنظیم شایي ناشونی وي. په ترکیه کې د کان کیندونکو د ژغورنو لپاره پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل. ویره ده چې په بالکان سیمه کې وروستیو ورشتونو تر شلو زیات کسان مړه کړي دي. د لیبیا چارواکو پر ختیځ ښار بنغازی د الوتکو پروازونه منع اعلان کړل. د فرانسې ولسمشر وویل بوکو حرام ډله چې دا مهال یې په نایجیریا کې تر 200 زیات نجونې په ولکه کې دي د ټولې لویدیځې افریقا لپاره په یوه لوی ګواښ بدل شوې ده. او په ارجنټاین کې ساینس پوهانو د نړۍ تر ټولو د ستر ډایناسور فوسیلونه وموندل.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان با شما در این برنامه هستیم. میزبان شما جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان. هر یکتون را خوش آمدید میگیم. شما را از اعضای ولسی جرگه افغانستان گفتند برخی کشورها به ویژه ایران و پاکستان تلاش میکنند تا در دور دوم انتخابات افغانستان مداخله کنند. آنها میگویند که این کشورها در دور اول انتخابات افغانستان نیز مداخله کردند. برخی از منابع حکومت هم در صحبت با رادیو آزادی مداخله برخی از کشورها را در دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تایید میکنند. آیا شما با این اظهارات اعضای ولسی جرگه افغانستان موافق هستین؟ چه نظر مشخصی دارین؟ میتونین برای ما زنگ بزنین و نظرات خود را با ما شریک بسازین در برنامه میکروفون شما.
خو ای وخت هیلم لرول اوریدونکو څخه واغداده چې د کوم کاندید نوم لطفاً مخلی، ځکه چې د ولسی جرگه کوم غړو چې لازالی رادیو سره خبری کردی حقوی هم ده چانم نده اخیسته که دیشی دودوی بخوش هم نوادی دی کاندیدانو، لیکن ممکن ایران و پاکستان هم ده حدث کردی بی. نو هلال رو چه سرلدیشی بی آزالی رادیو تا تلیفون وقی او خپل نظر سرگن که ده تلیفونش میریدی 0-9-2-3-5-4-5 بیاویم 0-9-2-3-5-4-5 او یه هم 0-9-2-3-5-5
و برای شنونده ها یک موضوع میگیم که اگر شما نام نامزدهای ریاست جمهوری را گرفتین ما مجبور میشیم تلفن های شما را قطع بکنیم و چون ما میخواییم تنها در مورد امی اظهارات که اعضای ولسی جرگه داشتن نظر خود را با ما شریک بسازین.
بلی او تمره ما باور کیجی پدی مسئله بندی پمدی راپورونو بندی او آیا تاسی پخپل هم احساس کرده تاسی پخپل پا خپل وطن که چی ووسی در تمالومی جی با تری به هده پوری یا با ملا چاوری دلیوی نو هلل رو چه خپل نظر لنور آوریدون کو سر هم شریکی. اولین آوریدون که پا تلفون کرده میره بانی
بفرمایی سلام
و علیکم السلام.
سروان چې تاسو تاسې دایې سلامونه
سلامت اوسه کور دی ودان مهرباني کوي صاحب
نه خو رین خبرې سره نه ده خو ځی خبره سروان صاحب چې ایران او پاکستان په ځوان کې په تاریخ کې نه وړي چې په افغانستان کې سوله آبادي راشي په سلو سل فیصد سره د پارلمان له دغه پرېکړې مونږ هر کله کوو خدای دې وکړي چې دغه پرېکړه په دولتي چارواکو کاندید صاحبانو نه ټولو نه چې دې غوښتنه وکړي چې دغه پرېکړه هغه نه شي که چېرته درته شي نو روان شي نو د افغانانو رایه ته په تیرو انتخاباتو کې هم هغه نه کېږي دغه مونږ غوښتنه ده چندیان احترام ورته ونکړو نو دغه شتون لري چې ایران او پاکستان په افغانستان کښې لاسوهنه کوي او کاندید صاحبانو ملاتړ کوي خو درم زه کوم کاندید نوم نه اخلم په خوست کښې هم همدغسې کیسې شوې وې په هرات کښې همدغسې په مزار شریف کښې نو دغه شتون شته ده چې پاکستان او ایران افغانستان کښې مشخص کاندید ته پیسې ورکوي او هغه د خپل لاندې ګټې په حیث تمام وي تر څو هماغو ګاونډي هېوادونو سره ښې
کور دې ودان ډېره مننه چې د چا نوم مو وانخیستو بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است برنامه مایکروفون شما بفرمایئ صاحب تماس از شنونده ما متاسفانه قطع شد 0700-822-755 و 0799-203-540 شماره های ما در افغانستان است میتونین همه حال بر ما زنگ بزنین و نظرات خود را در مورد موضوع برنامه با ما شریک بسازین شنونده روی خط داریم بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما میربونی
آقای نوری سلام صبح شما بخیر سلام خدمت شما و جناب محترم فروان صاحب شنوندگان عزیز رادیو آزادی این جانب کریم وطن دوست ولایت هلمند با شما هم کردم
بفرمایید وطن دوست
خب به این شک نیست آقای نوری که کشورهای همسایه ایران و پاکستان اهداف خاص خود را از افغانستان برای اونها حمایت میکنند مستقیم یا غیر مستقیم اما در این دباس کشورهای دیگه هم دخالت میکنه جناب نیی مثلا یک کشور اسرائیل است که کاندید خاص حمایت میکنه که او خانمش یک اشتباهی هست
بله متندو صاحب تاسو بل وریم همدا خبرې کړې وې متندو صاحب او ښه جواب مو هم ترلاسه کړل او هغوی خو یاته درته وویل چې ستاسو ایمان په خطر کې دی لطفا بیا داسې خبرې مه کوئ موږ مخکې مو وویل چې د هېڅ کاندید نوم به نه اخلو که چېرته په دې شکل سره چې تاسې اشاره کوئ او تور لګوئ بیا به مجبور یو چې ټولو ته اجازه ورکړو او بیا به هغه چا ته لا ډېر بد ویل کېږي چې ستاسو خوښ دی بل اورېدونکي ته به نوبت ورکړو
شخص اهانت پنداشته شود لطفا زمانی که صحبت میکنین همه موارد اخلاقی را در نظر بگیرین
او وطندو صاحب څخه خصوصا د هلکو دا توم زلده چه دی توهین کوي تیرونه زموش دی بادغیس والی زموش میلمه و د واقعا توهین کو یعنی داسې تور پیوله گاو چه هیڅ حقیقت نه درلود بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادی رادیو
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما مهربانی صاحب
محمد جان وردک میدیم از باید کریم
مهربانی که وردک صاحب
سلام تر سعود رادیو تو لوریدون کتا در نظر لنم چه دی ایران دیر نپس کرده ای پا افغانستان که اول خدای من داری قومان خود زیبی نویدوی جد پا اختیجی
بله دا اوس بله موضوع ده لطفا د انتخاباتو په اړه که خبرې وکړي آیا فکر کوي لکه څنګه چې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې ګاونډي هېوادونه د افغانستان په انتخاباتو کې مداخله کوي تاسې هم دا شی احساسوئ له دې نظر سره موافق یاست
په دې نظر بالکل موافق یو ایران ډېره مداخله کوي دا وایي چې د پارتی ژبه قدرت ورسېږي او هغه
بله
شما باز هم از موضوع خارج میشین موضوع دیگه چیز است شما روی دیگه مورد تماس میگیرین مجبور هستیم تلفن شما را قطع کنیم بریم به شنونده بعدی بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما یک شماره تلفن ما کم با مشکلات هم همراه است
بله.
تلاش میکنیم تا به زودترین فرصت نقص تکنیکی که در این شماره تلفن ما موجود است برطرف شود یک شنونده داریم روی خط بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
مهربانی کوی آزادی رادیو
سلام علیکم
و علیکم السلام
آزادی رادیو
مهربانی کوی آزادی رادیو ده نظر سرگن کی
خب بس مو ده نظر چې پاکستان او افغانستان په هغه کې مداخله کی خدای دې زیان خپل ځان په توان ده دا به څه وایي چې افغانستان خلک موږ ډېر لوړ ترلاسه نه پکښنه کو خو چې مخکې اقدام ولې نه کی
یعنی تاسو وای چې پخپل د دوی په زیان ده؟
خو دې په زیات خو ده چې یو خاوره کې مداخله کی او بل خپل خوره د دې توان پیدا خو افغانستان ته څه ونه کی.
بله صاحب، د دې خاورې د مداخله یا شاید فکر کوم چې تاسو په هغه موضوع باندې خبرې کوئ چې په وروستیو کې ویل شوي دي.
پوه شم، موضوعې پوه شم. د انتخاباتو په خاطر چې یو بل کاندید په دعوه راغونه کی، خو که کوم کاندید وکړه خو دوی ته ونه دی کړی، افغانستان خو ډېره مننه درکوم.
صحیح، مننه چې نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو ته به نوبت ورکو او بیا هم د یادونه کوو چې زموږ نن په دوو ټلیفونونو کې چې تاسو پرې ټلیفون کوئ یوې مشکل لري، هیله لرو چې زر دا مشکل رفع شي او زیات اوریدونکو ته موقع ورکړی شو.
یک شنونده دیگه داریم روی خط، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما، مهربانی. صاحب
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی کوئ.
سلام علیکم.
مهربانی صاحب،
زه انتقالتی او هستم، خبری کام وکیل گلزار گرمل. خبری کام خبر داده که ولسی جگه باید پا افغانستان که یوال روالی در نرکی دوی و دست زمینه برابره که چه خلق لکه دوست که یه وطندوسه و چه اغای راسان یه تندید انتقاد کهی دوی که کم اصناد لگی مقاعده دکی، یعنی خلق تا در تشویش ما خورده.
مننه، سلامت و سید. هم یو نظر ده کورودان چه نظر مترگن کو لنورو عبدون کو همیل لرو چه ده موضوع پر ارتباط خبری وکی او بیا هم یادوانه کو چه کاندید نوم وان نخلی او خپل نظر ده لنورو سره ده موضوع پر ارتباط شریکی.
یک بار دیگه موضوع برنامه را برای شنونده ها اعلان میکنم. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان گفتن برخی کشورها به ویژه ایران و پاکستان تلاش میکنند تا در دور دوم انتخابات افغانستان مداخله کنند. تقریبا با چهار عضو ولسی جرگه افغانستان ما صحبت های داشتیم که در همین مورد صحبت کردند و نظریات خود را گفتند و اینا همین موضوع را تایید هم کردند. شما تا چه حد با این اظهارات اعضای ولسی جرگه موافق هستین؟ نظریات خود را با ما شریک بسازین. شنونده داریم روی خط، میره بانیسیب.
با عرض سلام و ادب خدمت شما پایین این اسم ساروان و همچنان تمام نشنالگان خود رادیوی آزادی، نیازی هستم از فرمان امرایتان در خط
بیرسیم. با فرمان نیازی سب.
تشکر از شما و از همچه برنامه هایتان که طبقا روند روز یا آوازش روز پیش میرود و شما این موضوعات را در میکنید. البته ببینید یکم اجازه دارم بدید که در مورد البته اعضای پارلمان که کشورهای همسایه های در انتخابات فعلی افغانستان دخیل هستند یا به یک نحوی اینها مداخله میکنند یا خیر، یکم تفصیل بیندازیم. ببینید البته اگر ما شما تاریخ سیاسی افغانستان را از زمان احمدشاه بابا تا به اینی اکنون ما مطالعه کنیم، ورق بزنیم، واقعا که کشورهای همسایه حتی فراتر از کشورهای همسایه مانند انگلیس و هند و کشورهای ابرقدرت امریکا در نحوی در امورات و در نظام افغانستان اینها مداخله کردیم. چی مستقیم بوده و یا چی غیر مستقیم بوده؟ ببینید دنبالی نه تنها از پارلمان که میگن بلکه برای مردم افغانستان ظاهر و هویدا است که کشورهای همسایه تا فراتر به یک نحوینی به نحوی در امورات سیاسی افغانستان در تمام ربخچها چی فرهنگی است، اجتماعی، سیاسی است، انتخاباتی است، دید است، نگرش است، طرز است، به یک شدی اینها مداخله میکنند و مو منافع خود را میخوان پیدا پیاده کنن. هر کاندیدی که برایشان محبوب است برای همون دامو کشور تمایل نشان میدهد، برای همون کشور اینها کار میکنن، البته از زمینه های یا مسائل میکنن تا اینها برندهشان و با نفع خودشان و نفع کشورشان هم سعی کنن. شما بینه نه تنها در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بلکه در انتخابات پارلمانی، در انتخابات شوراهای ولایتی کشور همسایه مستقیما مداخله میکنن، اینها تمویل تجهیز میکنن تا اینها برنده شون را به کشور به نفع خود چیکنن، به نفع کشور که اینها حمایت کردن کار کنن. ببینید یگانه بدبختی افغانستان همین است که همین کشورهای همسایه تا فراتر اینها را چیکنن، تقویه میکنن حزب را، کاندیدا را، زمانی که آنها پس تساق کنند و اون دستی که به کشورهای همسایه در افغانستان داخل است قطع کنند، البته افغانستان در طرف بهبود و طرف اگروند صاف پیش میرد. ولی متاسفانه همین سلسله عاملی مشکلاتی است که یکی کشور حمایت میکنه دیگر 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 دیگر، همین سلسله عاملی است که افغانستان به طرف بحران میرد. افغانستان هرگز یک وحدت اتفاق همبستگی را برای همیش خود قائل میکند. البته آنها راست گفتند و ما تایید میکنیم مردم افغانستان که بلکه کشورهای همسایه با
رافار که به شما گفتم انگلیس است و امریکا است و روسیه و هند و چین، اینها کار میکنند که قانونی که مورد مشخص خودشان است اینها چه کنند بالاخره برنده بتوانند به اون کشور به نفع اون کشور کنند.
تشکر از شما نیازی صاحب، سلامت باشید.
سلامت باشید. بل اوریدون که روز زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید. سلام
علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی صاحب.
مهربانی که بسیب
پاکستان و ایران
بله لاست نشته تاسی ویست کشته متاسفانه ستاسی آواز دیر واضح نه ده، تلفن مو سم دست زایی است چې تلفن مو سم کار نکوي. بل اوریدون کتاب نوبت ورکو
و با شنونده ها یک پیام هم داریم که خط دوم تلفن ما هم حالا فعال شد 07-822-755 و 07-99-203-540 میتونین بر ما زنگ بزنین. بفرمایید سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام محترم، سلام خدمت شما و جناب ساران سر تحمیل کنم محمد از کابل.
بفرمین آقای
محمد. راجع به این برسان بگیم که کشوره همسای محسن ایران پاکستان همیش در امور داخلی افغانستان مداخله کردن و همچنان در انتخابات، بخاطر این ها میخواهند یک رئیس جمهور بسیار ضعیف داشته باشه تا بتانه اوضاع سیاسی اوضاع داخلی خلافه میخواهن افغانستان چون کنن
بله.
و همین رقم جدودی باشه در افغانستان دوزاتر قدرت باشه و همین رقم فقط این نظر ما بود.
سلامت
تشکر.
سلامت باشه. اوریدون که ایلارو مهربانی وکی
بفرمایید.
درماتم تاسو نه هیڅ څه ټول اوریدل چې سلام نه ونی کیږي زه عبدالولی یم او د کندهار مېډیکل نیول.
مهرباني کوي عبدالولی صاحب
بفرمایئ. سر
ما زه خپل هم د کتنګ شنور او اوریدونکو ویله او دا هم ډېره واضح خبره ده، هېڅ کله د دې ته څوک سترګې نشي پټولی. دلته دوه رقم لاتوینې چې موږ وینو، یو دا په پاک هم پېښ شوی د اوس هم ده تقریبا په ټول دنیا کې، یو داسې دی چې دغه یو خبر ځواکونه یا هغه خسانه چې غواړي تر نړۍ باندې تسلط حاکم شي خپل وخت وچلوي، هغوی لاس ویلي کوي. خو یو زموږ ګاونډیان متاسفانه ښي همدې سره زموږ د هېواد سره نه داسې هېواد چې انتخابات دې لاس ونیکي. ګورې یو شي ته فکر ووایي چې ستاسو خاوره چې څوک نیسي، ستاسو حکومتونه چې څوک پراکټانو ولي، یا ستاسو مځکې، یا ستاسو انسانان خلق په داسې بېخي په داسې توګه باندې استعمالوي چې خپل توکي جرم وکړي، دی ستاسو مزدور نیسي، اداموي را خپل سړي پر ځای باندې نو څنګه به ستاسو انتخابات کې څوک لاسونه نه کوي. خبره ده خدای ښه چې خبرې کوي دا چې نوی چې دوی هم د چا په هغه باندې په اشاره باندې دا خبرې د چا د مخنیوي لپاره د بل چا لاسه خلاص نه کوي. زه فکر نه کوم چې زموږ ګاونډیان یو ګاونډی را ټول زموږ په تاوخ باندې خوشحاله دي، ځکه چې موږ وینو چې سم زموږ سره کسونه باندې وینو په انتخاباتو کې موږ څنګه لاسونه نه کېږي. زه خپله د اورېدونکو د نظر قدر کوم چې هغې په دغه موضوع باندې وایي چې ګاونډیان دغه کوي او یو دغه اورېدونکو ته زه خپله یوه هیله کوم د دې د کوچ رول په صفت باندې چې داسې یو خبرې جوړېږي چې هغه بیا د دې داسې لاپ
ډېر زیاته مننه کور دې ودان چې زموږ د زړه خبره دیم وکړه. په اخره کې بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است، برنامه
مهرباني کوي. صاحب
ما وصول اوریدن کو ته ما سلامات ټول سی خصوصا نزدې او تاسوون کو ته ما ول سی به جرګې زدا پیغام نشي او زم د سینچرګان نه دی او د هم پوسټیو دی له خارجيانو څخه او بیا کله هر څوک خارجيانو څخه مثلا رسول د اوس کاندیدان سي نو ول سی جرګې دا ول سی مشر کې نوماندار دی نو دا د ټول ولګي هر یو دی هغه نه هر سره وړي دی افغانستان په ګټه د استعمال کې پروانه لري.
صحیح مننه چې نظر مو ترګن کو بل اوریدون کای لرو
مهرباني صاحب بفرمایئ. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما صحبت کنیم. سلام صاحب، صحت شما خوب؟ بفرمایئ صاحب.
صحت داری خوب است.
تشکر صاحب، مهربانی.
من نظر و اظهارات و چی جرگه که گفتن ایران و پاکستان مداخله میکنه در امور انتخابات افغانستان کاملا درست است.
بله موافق هستین شما با این؟
کاش یک بار هم میگفتن همی امریکا اصل مداخله را امریکا میکنه.
بله یعنی
ولی نمیگن که دلیلش چی هست.
شما با چی اساس میگینی گپم؟
ما خب به اساس انتخابات های گذشته که کاملا نتیجه رسد امریکا بود که تغییر داد و مداخله میکنه امریکایی را خونه میگن.
بله درست
تشکر. پاکستان سر زبانشان هست.
بله درست تشکر. نظر شما بود. سلامت باشین.
بل اوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو ده
بفرمایید. سلام
علیکم. سلام استاد طریق اوریدون کتاز.
سلامت باشه و علیکم سلام.
مهربانی سید.
سوالیم به وعده گفتخد بله درکم بگم تاسه شده این وقت سر
بله سه
کور که پیدا که چی آغاز نگر تازه بکس کر خلا تاو بیوری خود نه خود تو در این مخ مشروعان های دران تو نظر دی زیدی بیا ایران که تک اکوان هشی کو چه تی از
بله
بله سه دیر مننه ستاسو په نظر ډیر زیات پوم نشو خو دی وکړي چې اوریدونکي پوه شي وي ترموش پورې مو اواز دروازې نن راتو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي
بفرمایئ صاحب.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب مهربانی بفرمایئ.
جرسم مخیزر
از رادیو آزادی. بله رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما. تماس شما هم با استودیو ما وصل است.
بله درست خستگان کو دایی نیستم از رادیو آزادی تماشا.
بفرمایید صاحب مهربانی.
بله کاندیدای محترم از درست است اگر این روز ما شما در افغانستان هم اگر پرسان کنیم که در افغانستان کی اگر قرار مثلا چی است و برمایش مونه در که ایران و پاکستان است. همه کاندید صاحبه محترم باید نباید رقم بکنم. اگر مالی یا اگر چیز کم بود است نباید کاندید بکنه. بانه که یک کسی دیگر که بچه افغانستان است واقعیت به افغانستان خدمت میکنه امو بان کاندید بکنه امو در مثلا یا در پارلمان است یا در ریاست جمهوری است یا در شورای ولایتی است باید امو کاندید بکنه بان خدمت بکنه. اگر تو این روز میری از پاکستان پایسه میگیری سوار شاید تو کاری امی پاکستان در نفع پاکستان به نفع ایران شاید تو یک کاری هم بکنه. تو هیچ وقت در افغانستان خدمت نمیکنی. اگر تو این روز که از پاکستان پلیس از پاکستان کمک میخواهی که حال ابتدای کاری است تو تازه رجوع کردی دانید را تو تازه معلوم هم نیست که آیا تو برنده هستی یا نیستی. تو از حالی از کسایی کس که به تاریخ افغانستان هم سعی کنیم اینا دوست داشته مثلا هر کار کسا این روز هم بازم شما مثلا نیدید از اون مثلا مالی کلمت مالی یا چیز دیگه میخواید نباید رقم شما باید اگر کسی باشه که بچه افغان باشه آقایت در افغانستان خدمت کنه. نباید که کسایی که در تاریخ افغانستان هم سعی کنیم این کارا کرده بازم اینا مثلا ایراما به طبقی کارا بره طرف یا پاکستان یا ایران از اینا کفت میخواید چی رای کارا میکنه. اگر این چی که در این کارتا برسید چقدر نیروی های امنیتی ما دیگه چقدر نیروی ما کلدیش انتظار است آخر هم میبینیم که خواهیم مثلا این کارا میکنه که مثلا از پاکستان یا از ایران کمک میخواید این چی منظره.
بله تشکر میکنیم از شما. نظر شما شنیده شد. سپاس از تماستان. شنونده دیگه داریم روی خط. بفرمایید. سلام صاحب مهربانی.
سلام علیکم.
سلام صاحب بفرمایید. تماس شما وصل است.
سلام هست سلام هست اوریدم که تو لطا و رحم مدین لغدین خبر کیم.
مهربانی کوی صاحب.
اول سر که خو بخش من روان تخت می او پیغام دارم از روان صاحب صاحب او انا خنمندگی کوی لطفا تاسو خپل مثلا خپل بی طرفی اگر که وفاته سید یو طرف یو کاندید طرف بدریگی او دام یو خواست یو خواهیز البته پا بخشنی سره
ولی نو مشت تراس پری هم دستی کار کرده چه طرف داریم کرده
خیر داخل ملت معلومی داخل دست دیشه نده شد ملت دونه سرخلاص خانک دی پوست سروان ته داس معلومی او مکتمل می دی داخل ته دغه خلک ته معلومی دی د کوم طرف څخه یې په کوم طرف خبرې کې او بس خیر به خبر نه راګی کوم او دا زه خپل هغه ته راځم دا دغه وکړ خبر باندې راځه ما کنه چې دا وکړ خبرې کوي سلامات چې په پاکستان په ایران باندې کوم خبرې کوي اول خدای دې دا ګورې د انتخاباته په بریده وره په لاس کې کنه او کچې کوم غلطي کوم څه کوم شی باید کوم درغلي کوم شی کې دا دی افغانانو پر مربوط دا دی افغانانو خپل الله تعالی دا کار کوي کنه افغانانو خرڅې مثلا دا کارونه کوي موږ تاسو باید د کمیسیون باندې اشاره او د کمیسیون مسؤلانو باندې باید دغه وکړو مثلا دوی خپل دا کار نه مثلا لاس واخلي که چیرې د چا طرفداري کې چا پلوي کې چا په طرف باندې دوی څه تخلف کړی دي مثلا دوی باید پارلمان ته محکمه ته راکش شي د دې نه پوښتنه وشي چې دا دونه د خلکو رایې باطلې شولې ولې په کوم وجه باندې باطلې شولې او چې باطلې شولې دا د خلک کوم چیرې تخلف شي خلک څه شوه خلک باید محکمه ته راکش شي سره باندې ته راکش شي دا بې ځای د خلکو باندې حق ونه خلل شي دا د خلکو رایې بې ځای باطلې شي او چیرې تخلف شي دا خلک باید محکمه ته راکش دا د کمیسیون دا خلک باید راکش شي دا عام خلک مثلا ګناه نه کوي عام خلک د تخلف نه کوي دا کمیسیون خپل دا کار کوي نو لطفا دا پارلمان نه هم دا دی خپل کمیسیون باندې فشار
بله صاحب البته په هغه مورد کې هم دی ولسی جرګې ځینو غړو خبرې کړې دي لکه څنګه چې په دې مورد کې خبرې کړې دي په هغه مورد کې هم خبرې کړې دي داسې نشي کېدای چې کله په یو موضوع خبرې کوو نو بیا وایي چې هغه بل کار نه وشوي نو اول هغه بله مسله حل کوي بیا به په دې خبرې کوو اوس فعلا موږ په دې موضوع خبرې کوو بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو بفرمایئ صاحب مهرباني کوئ صاحب
روکه موږ دا ویایو چې دا راځي ولسی رګیا دا خبره شي او تبغون سمه تشریح شوی او دوی دا د ملت اسنا جوړان دي چې یا ایران یا پاکستان پر کې مداخله کوي او کنه حق خلکو موږ ته تشریح شوی نو دا ولسی جرګې نه کار ورکړي او دوی اوس د کمپاین واخره راځي خپل کمپاین کوي
صحیح مننه چه نظر مو ترگن کو بل اوریدون که لرو زن معرفی که
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
بله سلامون از ترامان نمیس و سرمان پس دوار تولان کم از دلمانان دقیق مرکاب قرباغ نمیس
سلامت
این دیز دماغ نظر بان پاکستان کامیان دسته از درکار تی مثال دنور کانیان پا پایشور کی چخپنی کی خاطر دیگر چیز دیز پوسر چیز مثال ترورستان در مادومار در گرد مثال جور کری و دغه د افغانستان کې جګړه لري د افغانستان خلک یعنی د دوه په ضد باندې عام ولت ودرېده نو په دې توګه دا په ځان نه کامیابیږي کوشش کوي چې مثال په نور په پیسې ورکړي خاطر دې چې په مغو باندې ډېر مرامونه مسکت مثال په افغانستان کې سمبارسي او طرف او نظر ترسي شریعت ورته جوړ کړو نیمایي نفوس مثال د ښځې په نامه باندې کړي وو دا نه بولي کار نه غورځوي نو د افغانستان سوال کوم چې د نظر دی راغلی چې دغه خیمه څلور غارزو په لسیبل شو نو اوس دې کوشش کوي دا کافان ته پیسې ورکړي دا خپل چې دی باندې موږ خپل خاطر لږی څه دغه کافان چې تمادونه هم د شخص نه سره مثلا کافان نه سره چې پاکستان غلامي وکړي د پاکستان لپاره مثلا افغانستان په تختې کې دي نو دغه خلک چې افغانان کله نه پیسې د واخی پروانه کوي خو پیسې به د واخی خو غلامي ورته کوي ما را نظر
سلامت باشین سروان صاحب تا حالا عکس العمل های خارجی البته در مورد انتخابات افغانستان بوده اما ایران تا حالا کدام واکنش خاص در مورد دور دوم انتخابات افغانستان نشان نداده ولی پاکستان در این مورد گفته که بی‌طرفی خود را در دور دوم انتخابات افغانستان حفظ میکنه اما یک چیزی که وال استریت جورنال یکی از روزنامه‌های معتبر برجسته ساخته است که برای پاکستان عنصر کلیدی که مقامات در اسلام آباد میخواین مطمئن شون همی است که حکومت آینده افغانستان به هندوستان اجازه نخواهد تا از خاک افغانستان برای بی‌ثباتی پاکستان استفاده کنه
بله داری سرتاج عزیز دی مرکه غیب برخره چې له وال استریت جورنال سره کړی ده د زین نوري خبریم کړی دی که وخت پیدا شو د خبرونې په ترڅ کې به اوریدونکو سره شریکی کو اوس یو اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما سلام صاحب
سلام سلام سلامت اوسه لښت ژر چې خبرو ته وخت کم پاتره
بفرمایئ صاحب
زمان اخبار نظر انتخابات بود که در برنامه رسوهل تقریبا مختلف مختلف آسوه که بحرانیان لاسر زمین یاد افغانستان رو داخلی و بحرانی چود لاسوهل کرد خب این خبار تیر روی شاهد یا در زینی که در مشخص کندید فگر تبایی در رو کریو لخواه نو پاکستانی روپی توضیح که دلش که در زر روپی بسیار پاربانوی توضیح که دلش که آقای در مشخص که باران دیکنه که بلکل لاسوهش کهوی پارا برخه که خوب زنی در این خواه دیتی خواه در خلوه که نیچین خلا خلوه که ندی بدی که هم بحرانیان بلکل لاسوه نکنی زر از دین یو که بری سران کم پس دین و برخش که بام سکر بسی یو نوان دیر وران دیو خو کلیسی در پنیشون تزیگه رسانی رسولون اخبره چی پزینه که آقای بسادی لانوی در نیشین برسانی باندی دا بندیز لگیو چی باید آقای تیسری تسو چی نیشین می کسی باید اخباره می کرد آقا خو داخل ملا بانی رسولت تی دار چی یو کاندی چی و نمی باید وانه خان تی در عدل یا مدرسر والارو آقای کم باید امریکا دفاع وزیر شاید تیر زنگ والیو تکیر تاس خپل زنگ چون که لیکن بخپل از خپل نخپل کبر جوشی در تلویز جناب تلویز صاحب جواب دارو چی کچیر زواد میورس رای را کنه بطا مترسی بسید نواغ او چیزان بیا چون که لیکن خو سما زینی باهمی کری
دیر زیاده مننه متاسفانه نور وقت نلرو کور دیودان چه تلفون دیو که و نظر دی چرگن که لنور آوریدون که هم غارو چه تر